D'accordo.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دي. زه سفي الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې له افغان سیلاب ځپلو سره به اړینې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند فرحان حق د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
The United Nations is in touch with the de facto authorities in Afghanistan to provide assistance as needed following the
فرحان اقوای ملګری ملتونه افغانستان کې لوکمنو چارواکو سره په تماس کې دي څو د ورستیو سیلونو په تړاو اړینې مرستې ورسوي. سرمنشي د افغانستان خلکو سره خپل خواخوږي خوولې او په شمال ختیځ کې د سیلونو له کبله د سباندې 300 کسانو د وژل کېدو په تړاو د ملګرو ملتونو د پیوستون ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت چارواکي وای په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلونو له کبله 315 کسان مړه شوي. د کډوالو او بیرته راستنېدو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي د سیل له کبله 315 کسانو مړه کېدو سربېره 1430 کسان ټپیان دي او 2615 کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي. له ازادي راډیو خبرو ته غوږ یاست. د ازبکستان یو پلاوی کابل ته تللی چې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې د عملی چارو پر پیلولو او سروې خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محمدوف او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف په مشرۍ پلاوی نن له امیر خان متقي سره کتلي. د ازبکستان په پلاوی کې یو شمېر انجینران هم شامل دي چې د ترانس افغان پروژې سروې او عملي چارې پیل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي ازبکستان غواړي له افغانستان څخه 1 میلیون ټنه سکاره وارد کړي. بهر ته د افغانستان د سکرو صادرات وروسته له دې چې پاکستان یې له اخیستلو ډډه وکړه خورا کم شوي. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي د ولسي جرګې پخوانی غړی الله ګل مجاهد به تر هغو په توقیف کې وي چې د ده د تور په اړه پلټنې بشپړېږي. د کابل امنیه قومندانۍ ویندوی خالد زدران نن پر ایکس پاڼه لیکلي مجاهد د تیر کال په اوت میاشت کې د سید الله په نوم د یو کس د وژل کېدو د قضیې په تړاو نیول شوی. د نه دي ویلي چې نوموړی کله نیول شوی او یا کله به د تورونو په اړه څېړنې بشپړې شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي که حماس توندلارې ډله اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي کړي همدا سبا هم په غزه کې د اوربند ټینګښت امکان لري. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. بایدن د امریکا سیاتل ښار ته په سفر کې په خبرو کې زیاته کړه په غزه کې د اوربند ټینګښت په حماس توندلارې ډلې تړلی دی. اخوا اسرائیلو د رفح ښار او د غزې جنوبي سیمو څخه د خلکو د وتلو امر کړی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو رضاکارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د مرستو رسولو غوښتنه کړې ده. په بغلان کې خلک وایي چې خورا خراب وضعیت ده. د سیلونو د راوتلو پر مهال باید خلک څه وکړي؟ له یو کارپوه سره غږېدلی وو.
ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي د تخلیې د ځای په ځای کېدو د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي ترڅو تلفات راټیټ شي.
د صنعت او نوې ورځنۍ ملي او نړیوال نندارتون نن په کابل کې پرانیستل شوی. له 300 غرفو 200 ښځو ته ځانګړي شوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر ولایتو په ځنګړي ډول د بغلان ولایت اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د دوی په خبره د سیلاب ځپلو تر ټولو جدي اړتیا سرپناه، جامې، خواړه او طبي مرستې دي. اخو د طالبان حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبد الغنی برادر سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره بغلان ته سفر کړی او لمرستندوی او بنسټونو سره کتلی. بل خو یش میروان رضاکارانو په هیواد کې دننه او بهر ورته د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې لورسته سیلابونو وروسته یو شمیر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجل مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
سیلاب موږ ته له ژوند نه انسان له حیوان له آبادۍ او له کورونه پریښي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوندی پاتې شوی دی.
د دهنی غوري ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیزه ځمکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلي وو له منځه تللی ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو لمخې باید د جامو خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نور مرستې هم وسی.
موږ په ټولو مؤسساتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عاجل اجل د خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډېره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه راغلې. زخت ډېر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دی. ته هغه ساحه ته چې تلار شي د څه فکر نه کوي چې ته کله یو کور باندې و هیڅ شی نشته.
د بغلان مرکزی ولسوالۍ یو رضاکار میرویس ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته ولاشه سره کړی دي. خلکو ته چې خلک ټول په دشت په پات یې نه د ناستې ځای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او چې نور قوي همکاري مرسته سره ده ورسره شوی.
په بیلابیلو نور ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو یو شمیر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1200 پاوند راټول شوی دی. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپل هیوادوالو لاستی
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندویه مؤسسو سره یې لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله اکسپانه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایت نو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیک لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بلخشان کې ځانمن شوی ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکینو خوندیتوب لپاره مرسته کوو د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړي چې د موجوده خوراکي توکو درامنې سبب شوي.
د افغانستان سری میاشتې ادارې هم په خپل اکسپانه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په اکسپانه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتېږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سې شنبې په ورځ د مې په 11 په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 50 ولسوالۍ کې شاوخوا 600,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتست د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې کولای شي چې واوري. اوس هم د عبود چارو له متخصص محمد عاصم مایار سره یو مرکه لرو. لکاغلی مایار مې دا پوښتنه کړې ده چې د سیلونو پر مهال خلک ځانونه څنګه ژغورلی شي او کومو پیښو ته باید ژر رسیدګي وشي. لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سیلونو د بیا راوتلو خطرونه څومره زیات دي هغه سیمو کې چې سیلونه راغلي وي؟
سیلونه
پدی لوی فاجعه کې دې زیان نشو کورنۍ سره ځان شریک بولم. یو شی چې د تعامل وړ دی چې البته د 15 ملي متر ورښت کچیرته په لږ وخت کې ووریږي یا په یو سات نیم سات کې ووریږي د سیلاب لامل کیږي، خو کچیرته مثلا لږ وخت ډیر وخی چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي اواز نسی د ادارې، نو بیا سیلاب نه راځي. ممکن د تیرو ورځو کې چې کوم ورښت شوی و هغه تر 50 ملي متر نه ډیر ورښت و او په لږ وخت کې شوی و، په دې خاطر باندې دغه سیل راغی. نو د اوس مهال کې البته په دغو ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان به لږ وي، که چیرته همرازي کچه د پخوانۍ پرتله حتما لږ ده، ځکه د ورښت کچه متناسبا لږ ده. نو په دې خاطر باندې خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورښتونه په افغانستان کې د نورو کلونو پرتله ډیر وي، او دا به ممکن یو څو نورې پېښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنی دا اوسنۍ پېښه به نه وروستۍ پېښه نه وي. سه
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنی په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
د سیل تلفات یو خو د سیلونه دي چې باید چې پیښیږي، او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل له تهدید سره مخامخ دي. وګورې موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، ما خپله زه دغه راضي پېژنم په هغه کې مشهود کړی، هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې تخاطر زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې په هغه په کرکر سیمه کې وو، دغه لاندې هلته پول هم شته دی، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنی سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، د هغه لپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي هغه سیلونه نه زیانمنوي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړیږي په غصب شویو سیمو کې جوړیږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي، نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه
معیار صاحب د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي کله چې سیلونه راځي؟ خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟
ګورئ، دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زر زر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې یو جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پېښېږي، موږ باید عاجل کوم ځای ته وخېجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي، او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي، او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر داسې پذیرې دي سیلاب د اوبو په وړاندې، د هغوی سره تخلي لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د غټو څپو پر مهال باندې دوی هم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ، د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کې، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرفه کوي. نو دا پخپله دغه د موږ وینو چې هغه په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بلې خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې هغه ځای یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي هغه سرک صحیح، نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي، باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې، د ځای په ځای کېدو، د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې، دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي. نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګړ شي چې هغه خپل تلفات لامل کیږي.
د اوبو د مدیریت د چارو متخصص ډاکټر عاصم معیار چې د سیلونو د خطرونو د مخنیوي او د انسانانو د ژوند د بچولو په ارتباط خپل معلومات او نظر له موږ سره شریکاو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ورسته سیلابونو د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. په بغلان کې دغه سیلابونو د قربانیانو یو شمېر خپلوان او د کورنۍ غړي وایي په دغه ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو د خپل عزیزانو په دغه په ټغر کې نیول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدو وزارت ویلي په بغلان کې د ورسته سیلابونو لکابل درې سو پنځلس کسان مړه او شپاړه سو درس نور ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
په بغلان کې د ورسته سیلابونو د قربانیانو یو شمېر خپلوان د سیلابونو حیرانوونکي بولی او وایي چې د خپل عزیزانو د مرګ لامل د ویر پټغر ناشتي. د دوی لړل امان الله چې د بغلان ولایت د شهر جدید سیمه د چهار سرکه اوسیدونکو دی ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په سیلابونو کې د کورنۍ څلور غړي مړ شوي. د کورنۍ یو غړی ورک او ورور یې ټپي شوی دی.
دوه وری رونه او دوه وری ریمه دوه هلکان او دوه جونې مړې شوي. ورور می ټپی شوی. میرمنې لا دره کده وړوکه دغه کې ماشومې وو. پلاری کیسه کوي کوچنی ماشومې په غې کې نیولې وو. کله چې سیلاب ډیر شو ځانې د ونی خوا کې ټینګ کړ. سیلاب ډیر شو لورې له لاسه خوشې شوې وه. خپله وچې کې لوېدلې وو. میرمنې هم ورکه شوه. ورور مې بې وخه شوی وو او وایي کله چې سترګې خلاص کړې پر وختون کې وو.
د غشان د بغلان د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي خدای قل هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې یو ولس خپلوان مړ شوی دی.
11 نفر ازای فامیل از دست دادیم کې از ازای فامیل خو دې ماسته بچا کاکا
زموږ د کورنۍ یو ولس کسم مړ شوی چې تر ځامن می خزا او ماشومې دي. بل د تر زوی می ورک دی خزا یې مړ شوی او بل د تر زوی می چې خزا او ماشومې مړ شوی خپل پر وختون کې په کوما کې دي.
ناپدید است و یکی دیگه هم که از بچه کاکای ماست و هم خانومش هم را یک طفلش از دستاد و خودش هم در حالت زخمی در حالت کماست.
معلم اسد د بغلان ولایت بل اوسیدون که ایده چی پا دغه ولایت که د جمعه دی ورزی سیلابونو د دزوان وراره ورناخیسته ای.
دوی کرنیز ازمک دلودی پا کار بوخت و دری کسانو وختلې کور خواته وتختی خو سیلاب گیر کړی و. دوه کسان ټپی له اوبو رئیس و خو ورارمې د جمعې په ماښام شپږ بجې مړ له اوبو راویس چې د شپې پاتې شو اوس مو خخ کړ.
په بغلان ولایت کې وروستۍ سیلابونو تر شولو زیات ځاني او مالی زیانونه اړولي. سلګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي او زرګونه کورونه هم په بشپړه یا جزوي ډول ویجاړ شوي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې لیدل کېږي چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې سخت سیلابونه راغلي او یو شمېر خلک د ماشومانو په ګډون د یو شمېر سیلاب ځپلو د ژغورلو هڅې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو د شمېرو له مخې یوازې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر له درې سوه وښته او د ټپیانو شمېر څه باندې شپاړس سوه ښودل شوی. دا شمېر د بدلېدو په حال کې دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د صنعتونه ورزینه ملي نندارتون نن په کابل کې جوړ شوی. دغه نندارتون جوړونکي وایي په دې نندارتون کې 800 غرفې خودل شوی چې 200 خزو ته ځانګړي دي. دغه نندارتون د جوړېدو هدف د افغانستان د صنعت له سکتوره ملاتړ اقتصادي پر ځان بسیاینه او دغه یوه د صنعت سکتور نړیوال کېدو ته هڅه خودل شوی. په دې اړه عبدې سپوږمې رپورت جوړ کړی دی.
د صنعتونه او ورځې ملي او نړیوال نندارتون د اکشن می پورس په کابل کې پرانیستل شو. دغه نندارتون چې د سورتر 28 مینیټه به دوام وکړي د د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د صنایع او قانونو خونې او د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز لخوا جوړ شوی دی. د نندارتون جوړونکي وایي چې ګډونوالو خپل تولیدات په 300 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي چې 201 ښځو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د عامه اړیکو مسؤول منصور یوسفزی د دغه نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دغه نندارتون د افغانستان له صنعتي سکتور څخه د ملاتړ، د هیواد اقتصاد پر ځان بسیا کېدو او د افغانستان د صنعتي سکتور د نړیوال کېدو په هدف جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا په دغه نندارتون کې د صنعت، کرنې، قانون او ټکنالوژۍ، مخابرات او بانکداري د برخو سوداګر ګډون کوي. د پامیر کولا شرکت مسؤول محمد شعیب شینواری ازادي رادیو ته وویل چې په نندارتون کې د خلکو ګډون او ورنه هرکلای پراخ وو او دا به د لامل شي چې خلک د خپل هیواد له کورنیو تولیداتو سره آشنا شي.
دا هم د صنعتکارانو او هم د عامو خلکو لپاره خورا ګټور دی. عام خلک پوهیږي چې موږ هیواد څه تولیدوي او معلومات ترلاسه کوي.
د دغه نندارتون یوې بلې ګډونوالې وحیدې شیرزاد ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته نورو نندارتونونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
زما شرکت سفران د شاتو لاسي صنایعو او دغه شان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دی. که دا ډول پروګرامونه ژر جوړ شي دا به د ټولو شرکتونو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. زه هیله لرم چې سوداګر په دې پروګرامونو کې لاسته راوړنې ولري.
بل خوا د ټکنالوژۍ په برخه کې یو سوداګر او د دغه نندارتون یو ګډونوال احمد وایل محمود د تولیدي فابریکو لپاره لوړ مالی او د جواز لفیس څخه شکایت وکړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
البته ستونزې شته، که څه هم اوسنی حکومت لکه دی له موږ سره مرسته کوي، خو موږ د دوی لا ملاتړ غواړو، ځکه چې کله موږ په یو ځای کې فابریکه جوړه کړو مالیه او جواز یې موږ ته لږ ګران پریوسي.
د صنعتونۍ ملي او نړیوال نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې مخکې تر دې د غوی په شپږمه د افغانستان او قزاقستان ګډ نندارتون هم جوړ شوی و. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د شمیرو له مخې په تیر کال کې د قطر، عمان، ایران، ترکیه، قزاقستان، ترکمنستان د افغاني محصولاتو نږدې 10 ګډ نندارتونونه جوړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به په ازبکستان او ایران کې هم ګډ نندارتونونه جوړ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په داسې حال کې چې اسرائیل د رفح ښار له اوسیدونکو غواړي له دې ښاره ووځي، ملګرو ملتو امریکا او بریتانیا یو وار بیا پر اسرائیل غږ وکړ چې پر رفح له بریده ډډه وکړي. امریکا پر رفح د برید نه کولو په صورت کې اسرائیل ته د یو لړ امتیازونو وړاندیز کړی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه وویل که د حماس سخت دریځ ډله یرغمل خوشی کړي په سبا یې په غزه کې اوربن ممکن دی. بایدن چې سیاتل ښار ته نږدې د خپلو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو په یوه کمپاین کې ګډون کړی و، وویل که حماس برمته خوشی کړي سبا به اوربن ټینګ شي. د زیاته کړه اسرائیل ویلی چې د اوربن مسأله له حماس سره تړلې، که دا ډله وغواړي په سبا یې اوربن ټینګېدای شي. په همدې حال کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي چې که اسرائیل پر رفح له پراخو مځکنیو عملیاتو ډډه وکړه، امریکا به په بدل کې اسرائیل ته حساس استخباراتي معلومات او مهمې مرستې ورکړي. د امریکایي ورځپاڼې د شنبه د ورځې په ګڼه کې د څلورو خبرو امریکایي سرچینو په قول لیکلي چې د جو بایدن حکومت اسرائیل ته وړاندیز کړی چې په غزه کې د حماس د سخت دریځ ډلې چې امریکا او اسرائیل تروریستي بولي، د مشرانو د پټیدو د ځای او همداراز د هغو تونلونو په اړه اسرائیل ته معلومات ورکړي چې اسرائیل تر اوسه کشف کړي نه دي. د بلې خوا د اسرائیل پوز پرون په رفح کې له خلکو د څو نورو سیمو د فوري خالی کولو امر وکړ او خلکو ته یې وویل چې ټاکل شوې سیمې یعنی البوساتا لاړ شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون هم نن وویل چې اسرائیل له یوه داسې څرګند پلان پرته چې د ملکیانو ساتنه تضمینوي باید پر رفح ښار برید ونه کوي. د رفح نفوس له شاوخوا 1,000,000 او 300,000 تر 1,400,000 پورې رسیږي. په تیرو څو ورځو کې له دې شاره 300 زره تنه وتلی دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن یکشنبه په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې د فوري بندیدا د یرغملو د خلاصون او د فلسطینیانو محاصره سیمو ته د بشری مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. سرمنشي دې ته په اشاره چې د جګړې له کبله د ورانه او ویجاړۍ او نورو مصیبتونو د پاملرنې لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده، وویل چې اوربان به یوازې یو پایل وی.
له خبرونو ور اخوا
په نورستان کې 200 بزګر خوځو ته د الوګانو یا کچالو اصلاح شوی تخمونه ویشل شوی. د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په ډیرو ځایو کې الوګانو ښه نتیجه ورکړي او د یاد څکوي چې بزګرانو سره مرسته وکړي څو له کم ځمکو زیات عاید ترلاسه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته په یاد ولایت کې 200 بزګرو خزو سره د لوګانو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سرې مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پرون کندیش وامه ویګل ورسوالیو کې په 200 خزینه بزګرانو باندې 50 کیلو د کچالو اصلاح شوی تخم چې دا ډیره ښه ورایټی ده حاصل یې ډیر دی. همدغه کچالو تخم په بامیانو کې تجربه شوی دی، هلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د دې تر څنګ د کچالو د ښې ودې او ښې روزنې لپاره 10 کیلوګرام ډی پی سره او 15 کیلوګرام یوریا سره ورکول شوی ده.
ښاغلی افغان راته وویل تیرو کلونو کې په نورستان کې د کچالانو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړي او دوی کوښښ کوي چې د اصلاح شوو تخمونو ورکړې سره به بزګران زیات حاصلات ترلاسه کړي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې به ورسره مرسته وشي.
چې د دې هدف هم همدا چې تر څو په نورستان ولایت کې د کچالو د روزین لپاره ډیر ښه اقلیم لري، ډیر ښه هوا او ډیر ښه خاور لري، تر څو غوره ورایټی دلته ترویج کړو او د کچالو په تولید کې زیاتوالی راشي. او د دې عمومي هدف هم همدا دی چې د بزګرانو اقتصادي وده کې زیاتوالی راشي او په خپل پښو باندې ودري.
په نورستان کې بزګری خزی هم په دې خوخي دي چې ورته د لوګانو اصلاح شوی تخمونه ورکول کیږي. یو میرمن چې لنوم خودلو او واسب تولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی به په تیرو کلونو کې په پټو کې نه اصلاح شوی او د لوګانو محلي تخمونه کارل، بیا هم حاصلات خو. اوس چې اصلاح شوی او تجربه شوی تخم ورکول کیږي له درکه به زیات عواید ترلاسه کړي. دوی له وسنیو چارواکو غوښتنه کوي چې تولیداتو او حاصلاتو ته دی ورته بازار پیدا کړي، څو یې حاصلات په خو به یو پلورل شي او له ځای کېدو وژغورل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
سکهال د یورو ویژن د سندرو سیالي د اعتراضونو په مینس کې تر سره شو، خو ترتیبونکو یې ویل چې دوی نه غواړي د غسیالی د سیاست تر سیوري لاندې راشي. سکل د اروپا د سندرو د غلو سیالی یا یورو ویژن اتل ولی د سویسی و سندرغاړي وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورت.
د اروپا د سندرو په سیالی یا یوروویژن کې سویس لومړی مقام وګټ. دا مسابقه تیر شپه په داسې حال کې وشوه چې د فلسطین پلویانو مظاهرې کولې. د سویسی سندرغاړي نیمو سندره لومړی د کرویشا ډلیزه سندره، دوهمه د اوکراینی او فرانسوي سندرغاړو سندرو، دریم او څلورم مقامونه وګټل. نیمو چې په 1999 میلادي کال د سویس په یوه کوچني شار بل کې زیږیدلې راب سندري وایي. د لومړي مقام له ګټلو وروسته وویل هیله لري چې یوروویژن په راتلونکي کې د سولې او مینې دفاع ته دوام ورکړی شي، خو فکر کوي چې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د همداراز وویل
Thank you so much.
I hope this contest
ډیره مننه هله لرم چې دا مسابقه به پر خپل ژمنه ودرېږي او د دې نړۍ د هر وګړي د سولې او درناوي ملاتړ ته دوام ورکړي.
د یوروویژن ترتیبونکي هڅه کوي چې دا کالنۍ مسابقه هر کال له سیاست لري وي، خو سږ کال د غزې د جګړې له کبله یو شمېر کسانو ورڅخه وغوښتل چې اسرایلي سندرغاړي له مسابقې وباسي. د مسابقې ترتیبونکو دا غوښتنه ونه منله، خو له اسرایلي سندرغاړي څخه یې وغوښتل چې د خپل سندرې شعر بدل کړي. له دې سره سره اعتراضونو دوام وکړ. اسرایلي سندره په دې مسابقه کې پنځم شوه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته نیک احترامات وړاندې کوم. د موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی، نه یو پل جوړ سوی ده. یعنی طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده تر اوسه پورې نه یو پل جوړ سوی ده، نه یو مکتب جوړ سوی ده، نه تر اوسه پورې یوه موسسه کوم فعالیت کړی ده. صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي، خلکو ته نه رسیږي. یعنی کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسیږي، خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوي، لکه مکتب او کلینیک، یو پلچک، یو سړک تر اوسه پورې یو هم نه ده جوړ سوي. او زموږ خلک هم ډېر بېروزګاره دي. نو موږ له مسؤلینو چې دا غوښتنه لرو چې زموږ اندړو ولسوالۍ ته خاص توجه وکړو.
السلام علیکم، زه الاداد د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکی یم. الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی، خو لیکن موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دوی په خپل یو نرخنامه وټاکي، او نرخنامې نسته، دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول شي، نور هر څه کنټرول دي ان شاء الله. ولې چې موږ د سامان په ریټونو باندې خبر یو، دوکانداران تر حد زیات ګراني کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ریاض اللہ راتب یم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. یو سلام د ازادي رادیو ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. نو په خاص توګه زه دغه خبر تاسو تر غوږونو درسوم چې په پروان ولایت کې دغه کومه معیوبین چې دي معلولین، نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوی دوه کسه معیوبین لرو چې پخې په جګړو کې د لاس ورکړی دي لاسونه. نو یوازې هغو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوي، یعنی یوازې د شهیدانو غم خوړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرستې کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کېدل، نور همداسې د خپل معاشونه ورکول کیږي، نور مرستې مر سره کیږي. نو هغه کومه کسان چې معیوبین دي د هغوی سره کومه مرسته کومک نه کیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا و همکارانم خوش آمدین. می شنوید که در نبود کمک بدیل برنامه محو مزارع کوکنار حکومت طالبان با اعتراض ها و مزاحمت های دهقانان روبرو شده.
درست از فرمان صادر کرده و ما مطیع فرمان امیرالمومنین هستیم، اما با ما هم یک چاره سازی، یک راهی را به خاطر بدیل کش تایب دارند.
در مصاحبه برنامه چگونگی موفقیت برنامه محو مزارع کوکنار حکومت طالبان در نبود کشت بدیل و کمک به دهقانان را به بحث گرفتیم.
برنامه معیشت بدیل بسیار ضروری بوده که متاسفانه امارت اسلامی بدون از اینکه سری از این مورد درست فکر کنه، بدیل بسنجه، کمکای بین‌المللی را جذب کنه، تصمیم قاطع گرفتن و او را تطبیق دادن.
مرتضی برای ما قصه خواهد کرد که چرا در میان مردم با القاب ناشایسته یاد می شود.
نمیگه که مرتضای ترجمان یا مرتضایی که باشه تحصیل کرده بود یا با مسجد میامد، حالا به او دید ما را نمید. تقریبا خانواده ناراض است از ما.
مسافران و راننده موتر در مسیر را با کریم درگیر می شوند. این که چرا علتان را در یک دراما دنبال کنین.
ای خود چند ساعت را است خیلی، تا وقتی که شما موتر استاد کنین من دیگه موتل باشم.
اینه بچه بیبی کله مرام خراب نساز، تو چی فکر میکنی دیگه؟
که را دادمت ما خونه میبریم که قصر ما احسان میکنی.
اینه ما بگی ای پیشه تا بگی از موتر تاشو.
حال هم موضوع کشت کوکنار و اعتراض دهقانان در برابر تخریب آن. دهقانان در ولایت بدخشان میگویند که با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار هنوز کشت بدیل و کمک های اقتصادی در اختیار آنان قرار نگرفته و مجبور به ادامه کشت کوکنار شدند. شماری از این دهقانان میگویند که از روی مجبوریت های اقتصادی به کشت کوکنار رو آوردند، اما حکومت طالبان بدون توجه به نیازهای اقتصادی آنان و ارائه کمک با جبر و زور مزارع کوکنار آنان را تخریب میکند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
برنامه تخریب مزارع کوکنار از سوی حکومت طالبان در نبود کمک‌های اقتصادی و عدم ارائه کشت بدیل به دهقانان با نارضایتی دهقانان روبرو شده و سبب تقابل مردم با حکومت طالبان شده است. به دنبال مخالفت و اعتراض باشندگان ولسوالی بکواه فرا، ولسوالی سپینغر ننگرهار، حال دهقانان در ولایت بدخشان نیز مخالفتشان را با تخریب مزارع کوکنار از سوی طالبان اعلان کردند. دهقانان بدخشان میگویند که 2 سال پیش حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تعهد کردند که در بدل توقف کشت کوکنار با آنان کمک خواهند کرد، اما با نرسیدن کمک امسال آنان بار دیگر تصمیم گرفتند که کوکنار کشت کنند. سیف الدین یک تن از معترضان در ولسوالی ارگوی بدخشان میگوید حکومت طالبان برخلاف وعده قبلی با آنان کمک نکرده است.
امی امارت اسلامی 2 سال 3 سال تبالی درست از فرمان صادر کرده و ما مطیع فرمان امیرالمومنین هستیم مطابق به امر خدا و رسول ما، اما به ما هم یک چاره سازی یک راهی را به خاطر بدیل کشت تعیب دارن تا اینکه ما هم درمانده و دری بدر نشیم.
نظامیان حکومت طالبان هفته گذشته هنگام اعتراض دهقانان به تخریب مزارع کوکنارشان در بدخشان بر تظاهر کنندگان شلیک کردند که در آن یک نوجوان کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. محیودین دهقان در ولسوالی داریم که تازه کشتزارهای کوکنارش تخریب شده میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی کوکنار کشت کرده بود.
کوکنار یا چرسه به خاطر مجبوریت ما میپاشیم، خاص به خاطر مجبوریت دیگه همی کشتی ما را که امارت اسلامی زدن را تخریب کردن، دیگه در بدل یک کشتی یک کمک یک کاری به ما آمده کنند.
تحلیلگران من کشت کوکنار را یک اقدام بجا و ضروری می دانند، اما می گویند که در نبود کمک اقتصادی با دهقانان و ارائه کشت بدیل با آنان، من کامل آن سبب مشکلات اقتصادی به دهقانان شده است. خلیل احمد نادم زمینشناس میگوید که طالبان توان ارائه کشت بدیل را ندارد و سازمان ملل متحد نیز در این بخش به مسئولیتهایش عمل نکرده است.
کاهش به یک بارگی 95% کشت کوکنار هم برای دهقانان خوب نیست، چون خود طالبان امکان آن را ندارند که بدیل کوکنار را برای دهقانان تهیه کنند و امکانات را برایشان فراهم سازند. دهقانان هم زمین زیاد ندارند که به نیازهای زندگی آنان کفایت کند.
2 سال از حکم رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار می گذرد، اما در این مدت حکومت طالبان نتوانسته کشت بدیل و کمک های اقتصادی را در اختیار دهقانان قرار دهد. سازمان ملل متحد نیز با تایید تأثیرات ناگوار اقتصادی منع کشت کوکنار بر دهقانان در جذب کمک های کافی برای آنان ناتوان بوده است.
در موضوع عملیات تخریب مزارع کوکنار توسط حکومت طالبان میمانیم و در این بخش با محمد عمر داودزی وزیر پیشین داخلی افغانستان مصاحبه کردیم و در ابتدا از آقای داودزی پرسیدیم که برخورد طالبان با مسئله کشت کوکنار چقدر واقع بینانه است و در عقب آن چه اهدافی را دنبال میکنند.
تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار واقع بینانه هست، تصمیم برجا هست
دفعه قبلی در دهه 90 هم که ناصر قدرت بودن در ساحایی که زیر کنترولشان بود کشت کوکنار ممنوع کردن و تصمیم خود با قاطعیت تطبیق کردن و این دفعه هم همتون وقت و زمانش تصمیم گرفتن و این 2 سال پوره شد که تصمیم خود عملی ساختن و جامعه جهانی هم با اکسایی که از اقمار مصنوعی گرفته شده این را تایید میکنه که تصمیمشان تطبیق شده. تصمیم درست چرا کشت کوکنار برای بشریت مضر است، برای افغان ها مضر است. ما شاهد ازی بودیم که به ده ها هزار و صد ها هزار افغان قربانی شدن، خانواده ها قربانی اعتیاد به مواد مخدر شدن و طالبان این راستات اقدامات درست هم کردن که هم تدابیر در پیش گرفتن و هم کشتش هم ممنوع کردن، ولی طریقی تطبیق تصمیمشان در اینجا سوال ها هست، به خاطر که در افغانستان 2 قسم دهقان وجود داره. یکی دهقانای وسط و بزرگ است که زمین کافی دارن و اونا میتونن که به طرف کشت بدیل رو بیارن. درست اگر به این پیمانه که حاصل از کوکنار میگیرن به اون پیمانه شاید حاصلشان نباشه، ولی حداقل بیشتر از ضرورتهایشان پوره میشه، اگر عاید قابل ملاحظه می داشته باشن. ولی دیقانایی که زمین بسیار خرد دارن با تعداد از این دیقانا هم فیصدیش بالا هست، اینا اگر به کشت بدیل روی برن به اون پیمانه عایدشان نیست که گزاره سالشان شود، کل سال به اون گزاره کنن. به خاطر یک برنامه معیشت بدیل بسیار ضروری بوده که متاسفانه امارت اسلامی بدون از اینکه سر از این مورد درست فکر کنه، بدیل بسنجه، کمکای بین المللی را جذب کنه، تصمیم قاطعی گرفتن و او را تطبیق کردن که آلی برای دیقانا مشکل هست، دیقانا با مشکل مواجه هستن.
به اساس گزارش هایی که سازمان ملل ارائه کرده، در جنگ 20 ساله در افغانستان یکی از منابع تمویل مالی طالبا همه مواد مخدر بود و بیشتر در مناطق مردم محل به خاطر از آنان حمایت میکردند که میتونستند در مناطق زیر کنترل طالبا آزادانه کوکنار کشت کنند. حالا که پالیسی طالبا در قبال کوکنار تغییر کرده، خود این مسئله چقدر میتونه میان طالبا و مردم محل تقابل ایجاد کنه؟
تصمیم خود خو گرفتن و تطبیق هم کردن و تطبیق میکنن. درست که عکس العمل ها می باشه در این مورد، ولی من فکر نکنم که به او پیمانی بزرگ باشه که برای نظام ضرر جدی متوجه کنه. اما فاصله بین مردم قریه و نظام بیشتر می سازه. خدمت آنر شوه که طالبا با قوت و با حمایت مردم قریه و با اینمی دهاقین کوکنار آمدن، چرا اینا را اینا اجازه می دادن، دولت اگه او زمانا فشار می آورد و یا هم معیشت بدیل می داد، دو پروگرام طالبا مختل می ساخت و مردم کوکنار کشت می کدن و طالبا عوش رو دیگه موارد منافع خود می گرفتن. و آلی که تصمیم خود بزور تطبیق می کند، دقیقا که 1% از دهاقین از اینا ناراض می شن و این رای باید اینا جدی بگیرن، در فکر پیدا کردن معیشت بدیل باشن.
طالبان میگن که آنان مانع کشت کوکنار در افغانستان شدن، اما از جامعه جهانی انتقاد میکنن که جهان در بخش کمک بدیل با دهقانا همکاری نمیکنه. به نظر شما چرا جهان در این بخش حاضر به کمک و همکاری با طالبان نیست؟
برای حق است، بر جای است. گرچه طالبان باید اداره نکنن که به خاطر جامعه جهانی اینا کشت کوکنار ممنوع ساختن، این مسئولیتشان است. کشت کوکنار برای بشریت و برای مردم افغانستان مضر است، ضرر داره و از لحاظ شرعی هم کشت کوکنار ناجایز است. به خاطر اینا تصمیم گرفتن. اما او طرف دیگه هم درست است که باید جامعه جهانی مسئولیت خود درست رفع میکدن، خصوصا ملل متحد که یک بخش بسیار کلان داره و سالانه یک بودجه بسیار کلان میگیره از کشورهای عضو، و از اینکه افغانستان 80-90% کوکنار جهان تولید میکرد، در اینجا بخش کمکایشان باید 80-90% بودجه خود در اینجا مصرف میکردن، ولی در این دو سال ما میبینیم که اونا هیچ جای معادله نیستن، درک ندارن. در این مورد اردو جانب قصوروار است، یعنی شکلی که امارت اسلامی رابطه خود با جهان تنظیم کرده باعث انزوایشان شده و اینمی انزوا باعث ازی شده که ملل متحد نمیتانه یا نمیخواه که کمکای بسیار سخاوتمندانه کنه و بالخصوص در این مورد. اما انتقاد نه تنها طالبان، انتقاد مردم افغانستان سر ملل متحد کاملا بر جا هست. اونا بودجه میگیرن و از ازی که سر مامورین خود مصرف کنه، اینجا باید مسئولیت خود رفع کنن و بر دهاقین معیشت بدیل ایجاد کنن.
یک برداشتی است که طالبا از مسئله کوکنار استفاده سیاسی می کنند و می خواهند که از جهان امتیاز بگیرند، به ویژه تلاشی است که به رسمیت شناخته شوند. این مسئله چقدر واقعیت داره و آیا به رسمیت شناسی حکومت طالبا از این را ممکن است؟
اگر طالبا از مسئله بند شدن کشت کوکنار استفاده سیاسی می کنند، این خو حق دارند. یک مسئله بسیار مهم است برای جهان که در افغانستان کشت کوکنار بند شوه و در این مورد باید جهان با افغانستان کمک میکرد، با مدعاقین کمک میکرد. اما اگر طالبان در این مورد که من شواهدش ندارم این را به ارتباط میتن به رسمیت شناختن، من فکر نکنم که این جزء معادله باشه. اما در قسمت جلب کمک ها یک مسئله بسیار مهم است، یک وسیله عمده بوده در بدست طالبا و یک وسیله عمده شده میتونه که کمک های بسیار سخاوتمندانه را جلب کنه.
آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر سبب عقیم شدن انسان شده می تواند؟ در این رابطه بیشتر از دکتر گل اصغر شریفیار می شنویم.
سیستم عصبی ما یک سیستم خودکار یا اتونم دارم که او در اختیار ما نیست. او سیستم است که پرازات داخلی ما و قلب ما و اعشای داخلی ما را کنترل میکنه. مواد مخدر، اگر هر مواد مخدر باشه، از سری سیستم اتونم ما تاثیر سو میکنه و او سیستم اتونم کنترل فعالیت جنسی، انتعاض یعنی استادگی، حالت مرد و ترشحات و همچنان سر انزال تاثیر داره و تحت کنترل اینمی سیستم اتونوم است. مثلا اگر یک کس انزال نشوه، مواد مخدر سر اینمی سیستم اتونوم تاثیر سو میگذارد، تا من که اینمی حالت تناسلی مرد زود شخی خود از دست میده، قبل از وقت انزال میشه یا هیچ انزال نمیشه که اینمی سبب ازی میشه که اقامت را به وجود بیاره. و دوم، ما یک سیستم داخلی غدوات داریم به نام سیستم اندوکراین که در اونا غدوات جنسی هم شامل هستن. غدوات جنسی هم در مرد و هم در زنها از خود افرازات و محصولات داره. مثلا در مردها سبب تولید تخمه مردانه اسپرم و همچنان مواد که اسپرم را زنده نگاه میکنه، مواد که به اسپرم انرژی میده، مواد که اسپرم را به جای میرسانه که در اوجا الکا میشه. سر اینمی غدوات تاثیر منفی میگذاره و اینمی فعالیت اکتیویتی تحت تاثیر سوی مواد مخدر اینمی حجرات یا فعالیت از فعالیت از کاسته شده یا بیخی که از بین رفته، فعالیت نمیشه، از خاطر اقامت با وجود میره. همچنان در زنها هم مثلا مواد که می سیستم اندوکراین یا مثلا تخمدان ها که جزء از سیستم غدوات داخلی و جنسی است، اینمی تخمه یا اوم جور میکنه، مواد می سازه که برای ساختن اوم، پخته شدن اوم یا تخمه برای زنها ضروری است که حتی سبب تخریب، کم شدن افرازات و حتی نابود شدن افرازات سبب میشه و بالاخره اقامت موقتی و یا دائمی را به بیان میاره.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به مشکلات معتادان در جامعه می پردازیم و می رویم و قصه زندگی یک معتاد را می شنویم. مرتضی باشنده کابل 4 سال از مواد مخدر استفاده کرده و اکنون تصمیم گرفته که نشه را ترک کند. وی در گذشته معاش مناسب داشت و از شهرت خوبی در جامعه برخوردار بود، اما با معتاد شدن به مواد مخدر وضعیت اقتصادیش بدتر شد و اعتماد و اعتبار نزد خانواده و جامعه را نیز از دست داد. مرتضی داستان زندگیش را خودش با ما قصه می کند.
قبل از این یک همراه نیروهای امریکایی بودیم. از 2009 تا 2012 در وقت قندهار، روزگان، زابل اینجا وزیفه جا کردیم. احتیاط قسمه شدیم که یکی از دوستای ما در ترجمانی که بود اونجا سالای و اواخر سال 2012 که بود در ترینکوت بودیم. او همی شوانه همی چرس بسیار خیلی زیاد میدان میکرد، دامنه همی قطعی سگرت همی تنبوکو را خالی میکرد، کلش چرس بار میکرد. همی روزانه عادی یک دانه سگرت وار میزد. گفتم تاثیر نخواهد داشته باشه خدا رو، یا یک دود مام کت از اون میزدم. بخواد فرا از این وظیفه که بر آمدم خانه که آمدم بعد از اون فهمیدم که من معتاد به چرس هستم. چرس یک چیز خوشایند بود برم که از وظیفه خلاص شدم. تو خیلی دیر وقت مصروفیت نداشتم، مامور بر خود یک چیز یک مصروفیت میدانست. چرس سیگرت استفاده میکردم همیجا سوال اگر ما سیگرت نمیزدم شاید چرس نمیزدم. سیگرت که زدم بعد از اون باز چرس زدم. اگر چرس من نمیزدم اصلا میترسیدم شاید اصلا رو به نمیزدم میره. همین مرحله در مرحله پیش میره. بعد سیگرت میزنی باز چرس میزنی باز میتن بالا شده بهادر پودر میزنی و تو مرحله به مرحله بالاخره تعلقات میرسون. خیلی کوشش کردم که ترک کنم با یک هفته دو سه روز چهار روز، اما از او بالاتر نتونستم. خیلی تاثیرات بد داره. حوالی که من خیلی زیرک و شعار بودم، مغزم از صدمه رساند، اصلا اقتصادم از ضعیف ساخت. من ورزشکار بودم، خودم صحت و قدرت که بدم آل در وجود من نمیبینم، اما قدرت همون چیز ما همه چیز از پیش ما گرفت. حتی همون فکر که داشتیم، همون ذهنی که داشتیم، پلانهایی که داشتیم برهم زدش. میخواستم کار کنم، درس بخونم، درجه تحصیلم بالا بره، یک وظیفه خوب داشته باشم. یما روزای ما رو به خواب یکسان کرد. من تا مواد مخدر مانع کارم شد، سستی آورد در من، کار کردن نتونستم. بس همون مواد مخدر بود و یک گوشی بود و میزدم و در کارم رسیدگی نمیتونستم، حتی به خانواده خود رسیدگی نمیتونستم. مواد مخدر اولین ضرره که از اعتبار آدم از بین میره. امو چالاکی که داری، امو ذهن و فکر که داری، او را از پیش میگیره. اگه جایی که وظیفه میکنی سستی در کار کردی، یا پایبند به کار نبودی، وقت به وقت نامدی، یا امو کار با وجه احسنش اجرا نکردی، خود باعث میشه که تو وظیفه تدز بیدی. وقت وظیفه را عزیز دادی خود طبان ضرر است. مامت یک چیز شدیم پیش از اینکه مواد مخدر استفاده کنم. گپ ما اگر چه خوردم بودیم مدار اعتبار بود، امور ما عزیز داده. اگر نصف روز کار میگن، نصف روز دیگر در نشه تیر میگن، چون که مواد مخدر شهر که میزدیم شو اکثرا شو خوش تیر میشد، میزدیم خو نمیبرادن. صبح که میشد اگر نصف روز کار میکردیم، نصف روز دیگر در خو یا در نشه تیر میکردیم. همین وان فامیدن سر ما که تو عمل میکنی. نمیگه که او مرتضای ترجمان یا مرتضایی که باشه یک تحصیل کده بود یا با مسجد میامد، حالا به او دید ما را نمیگه. یک مرتضای پدری مار میشمسن. تقریبا خانواده ناراض است از ما. او تفلای معصومی که میخواد به پدر ضرورت داره، به ما نزدیک میکنن خدا. او میخواست دلشون که در بغل ما بیایم، اما نتونستم بگیرم. اگه مواد مخدر استفاده نمیکردم، نظر به شناختی که داشتم پوزیشن های بسیار بالا رو میگرفتم، اما امی مانع شد ما نتونیم پیش بریم. هنگامی که امریکای ها در میدان هوایی میخواستن امی مردم رو ببرن، در او وقت ما در زیر پل قرار داشت، پل سوخته نمینشه غرب بود. مثلا نفهمیدم چی گپ شد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نبردارن.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
رسیدیم به مطلب پایانی این برنامه و می رویم با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که کریم در راه سفر در موتر سگرت دود می کند و کسی که در پهلویش نشسته مانع وی می شود. با این کار میان آنان برخورد لفظی به میان می آید. در این میان راننده موتر مداخله می کند و وی نیز کریم را مقصر می داند. در درامه می شنویم که تنش لفظی میان آنان به کجا خواهد کشید.
ای رای دور دراز بدون سگرت کشیدن کوتا نمیشه. باش که یک دودت بزنم که کم فکرم دگه شوه.
جوان بیادر، من تکلیف نفس تنگی دارم. دود سگرت سرم بسیار بد میخوره. دموتر سگرت نکش جانم.
کاکا تو از کیف سگرت چی خبر داری؟
اینه ببینه، ای تو مرا سر سلفا آورد، گفتمت که من مریض هستم. بیادر ایجا سگرت نکش.
یقی که خدا دوست داری میرفتی یک موتر در بس میگرفتی.
بی بی جوان، این موتر او کشم نداره، دود داخل موتر دور خورده رایست.
با بلای ما کده موتر اخو مجبور نکدیم که او کش براش بکشم. باز به خاطر تو نشه ما خطر کده نمیتونم کاکا.
او بیادر او چی گپ هست؟ چرا سر صدا میکنه نوه؟
استاز این سواری های تصاحب ما خراب کدن، میگن داخل موتر سگرت نکش.
بچه ام سواری ها راست میگنه. تو بیبی در داخل موتر چند جای کلان کلان نوشته کدیم که در داخل موتر سگرت کشیدن ممنوعست بچه ام.
من نوشته مشتهش نمیفهمم، اگه در موتر سگرت کشیدن من نمی بود خیلی در پیش روی عرصی چرا سگرت دانی جور کدن؟ بخیالم که شما از کمپنی موتر سازی هم کده وشیار هسته نه؟
بیبی بیبی او جوان با آرامی بفهمانمت، من در موتر خود به کسی اجازه نمیتم که سگرت بکشه، مگم تو را دله؟
ایرخو مشکل از این کاکاست، بره در یک سیت دیگه بشینه، من را چرا سگرت من نمیکنم؟
تنهایی کاکا نیست، تو بیبی در مابین موتر مریضا و اشتفا زیاد هستن، دود سگرت بر از آن نقص میکنه.
خیلی چی کنم، به خاطر شما عمل بی ساله را تر کنم.
که علاج کنی خب بیخی نور الان نور است. اگه علاج نمی کنی باز که تا شدی بکش بچم، نه تو بزامت میشی نه دگر هم رایت بزامت خواد شدن.
ای خود چند سات را است، خیلی تا وقتی که شما موتر از داد کنین من دگه موتل باشم.
اینه بچم بیبی کله مرام خراب نساز، تو چی فکر میکنی دیگه؟ دیرای چند ساعته پشت در پشت تو سگرت بکشی و دیگرها چیزه نگوید؟
که را دادمت باف خونه میبری ما که قصر ما احسان میکنی.
یا سگرت تا گل کو یا از موتر تاشو یکی و خلاص.
تو چی میگی؟ ما یک سگرت خود از سری موتر خرازیت نمیتم.
اینه ما بگی ای پیشه تا بگی از موتر تاشو.
اینه رفتم از یک سگرت کلان داستان برای ما جور کدم.
ساعت میشه که اینجا استاد هستم، کسی هیچ برای موتر استاد نمیکنه. اگه شب دایی دشت بانم از تو باش کنو لاری آمد همی را یک دست بتم.
بیادر کجا میری؟
شهر میرم کاکا.
خیدیا بالا شده که هلا تیز تیز.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. بچه تنها دایی دشت چی میکدی ها؟
ای کاکا جان، خواب دستر سرزوری در یک موتر اکوار بودم، سگرت در دادم، مردم کتم قال مقال کردن و موتروانم از موتر تایم کرد.
نام سگرت تگرفت اینه دیستی مره صرفه گرفت.
خیره پیریوز ایریز کاکا ایگا پاره داره دگه.
بچه تو خو محتاد هستی، مثل که باز خمار سگرت سر زده چه بلا که در جیب دستک زده میریه.
نه کاکا بیغم باش، سگرت در نمیتم، ما جزای ما دیدیم دگه، هیچ وقتی بدا نمیکنم.
خب کدی بچه، ما آدم باید در فکر دیگران باشه آخر.
بس مرا دیگه توبه، بود از این دیگه در موتر اید سگرت در نمیتا.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه کاروان زر در همین جا به پایان میرسد و شما را به خداوند یکتا میسپارم. اوقات خوش.
کاروان زهر.